کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. په پیل کې لن خبرونه د سپین بولدک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تېرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بېرته خلاصه شوې ده. پاکستان د سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بېرته خلاصه شوه. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستاني چارواکو او په کندهار کې د طالبانو د ولایتي چارواکو ترمنځ خبري بریالۍ پر مخ لاړې. په کندهار کې د طالبانو د ولایت ویاند محمد اعظم هم تایید کړ چې دغه لار بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان او پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سوداګرۍ لپاره د دوستانه پالیسۍ د نشټوالي په شمول بیلابیل دلایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې د کمیدو عوامل بلل شوی دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یک شنبه په دې رایه واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه، خو چین، هند او متحده عربي اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبت رایه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیانو ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګري ته تللي دي. دغه راز امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې د لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. او د کیف په جنوب لویدیز کې د واسلی کیف ښاروالو وایي روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تویلو یو ترمینل اور اخیستی ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ښاروالي ناتالیا امبالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې آسمان ته پورته کېږي. اوکراین وایي چې د روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیب کې د ګازو یو پایپ لاین په بمونو الوزولی دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوي جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالی معاملات 2021 کال د اگست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، خو پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي. د افغانستان نوموته سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګل زمان پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. پر مړینې یو شمېر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کونړ نالۍ ولسوالۍ کې د سیند له اوبو څخه د سړک جوړولو لپاره یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې.
استنادي دیوال اویا متره اوږده لري، 14 متره ارتفاع لري چې په جوړېدو سره به سړک د تهدید نه بچ شي، مسلمانو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې له افغانستان سره مالی معاملات د 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، هغه حالت ته چې د اګست په 15 طالبانو کابل ونیوه. خو د امریکایي چارواکو په خبره پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پورې صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي یو شمېر امریکایي چارواکو چې هویت نه دی افشا شوی په دې اړه ځینو خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحاتو پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری یې وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ د دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هر کلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه په تورخم کې په پام کې ده.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به یې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورځپاڼې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې کډوالو ته یوه نمره ځمکه وویشي. چارواکي وایي دا به هغه کډوالو چې په دې وروستیو کې بیرته غزنی ته ستانه شوي او کورونه نه لري.
دا غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د کورونو د جوړولو نمرې وروبېشي. دوی وایي دغه ژمنه غزنی ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی کړې ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلي حقانی غزنی ته د خپل یو ورځني سفر پر وخت ژمنه وکړه چې له کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ترڅنګ د طالبانو حکومت په پام کې لري چې بې کوره کډوالو ته به یو نمره ځمکه ورکول کیږي. نوموړی وایي دا به هغه کډوال وي چې خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، یا خو کورونه نه لري او یا یې هم د جګړو او یا هم طبیعي آفتونو له امله نړېدلی وي.
د مهاجرینو چارو وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی صاحب راغلی و غزنی ته، او بیا یې ژمنه وکړه هغه مهاجرین چې خارج کې اوسیږي چې هغه خپل وطن ته راستون شي نو موږ به یې نمره ځمکه ورکوو.
په غزنی کې د کډوالو ښارګوټي ترڅنګ د پولیسو، ښوونکو، معلولینو او ځینو نورو کسانو لپاره هم د نمرو د ویش پروګرامونه وخت په وخت پر لار اچول سوي، خو د وخت حاکم چارواکي نه دي توانېدلي چې د دغه ښارګوټو مځکې تقسیم کړي.
ولسواکي دوه لارې په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د سین له اوبو څخه د سړک ژغورلو لپاره د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دیوال اویا متره اوږدوالی او شپاړس متره لوړوالی لري او د اته نیم میلیون افغانیو په لګښت د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي. په دغه پروژه کې د چارواکو په خبره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسؤلین وایي د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د خونانو کڅ کې د سین اوبو سرک سره نږدې ساحې ویجاړې کړې وي او نږدې وچې سرک هم تخریب کړي. د دوی په خبره چې که سرک ویجاړ شوی وای نو ورسره به د ناړۍ بریکوټ، کامدیش او برګې مټال ترمنځ د موټرو تګ راتک بند شوی وای، خو دوی وکولی شول چې د وزارت لخوا ورته استنادي دیوال جوړولو ته بودیجه منظور کړي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی معاذ د استنادي دیوال د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ سره نږدې ډیلیو سین سرک د ډیلیو تهدید سره مخامخ و. کوم چې شرقي نورستان ته دا پورته ناړۍ ولسوالۍ او بریکوټ او دوکلام ساحې ته دا غټ سرک تللی، نو نږدې وه چې دغه سرک قطع شي. په ادامې وزارت محترم مقام اته نیم میلیونه بودیجه په پام کې ونیول شول او دغه استنادي دیوال ورباندې جوړیږي. استنادي دیوال اویا متره اوږده لري، شپاړس متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي، سلګونو خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي.
د هغه په خبره چې د کونړ په زیاتو ساحو کې سیند او یا هم بارانونو سرکونه یا ویجاړ کړي او یا هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي چې جوړول یې اړین دي، نو باید چې مرستندوی ادارې او مرکزي حکومت ورسره د یادې ستونزې هواري کې مرسته وکړي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده: 00422211415. شمېره بیا وایم: 00422211415.
د لویدیځو هیوادونو یوې ټولګې موافقه کړې چې د پیسو د لیږد د نړیوال سیستم ته د یو شمېر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعې مشري متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او بریتانیا کوي، او دوی د روسیې پر مرکزي بانک هم محدودوونکي اقدامات وضع کړي دي. دوی پر روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته غځېدلی او تازه پلازمېنه کیف کې نن سهار هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپورټ لري. جزئیات به له اسدالله لودین نه واورو چې په سټډیو کې راسره دی. مهرباني.
او مننه نوري صاحب. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي له سویفټ یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو استل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفټ د پیسو د لیږ ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې یو لزر مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د لیږد معلومات هم ورکوي. په روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکیلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوری او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې د روسیې کوم بانکونه به دغو بندیزونو کې شاملېږي، خو زیاته کړه چې دوی به دې لیست کې ډېر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دغه اقدامه به د روسیې یو شمېر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو ده چې روسیا اروپا ته د انرژۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه به د روسیې مرکزي بانک پر لویدیځو هیوادونو د 650 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اثارو له خرڅلاو منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به یې اغېز محسوس وي او د روسیې روبلو ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي چې نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته هم نږدې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین له جګړې نه زرګونه کسان هم د اوکراین له پولو اوښتي دي او دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او نړیوالو بشري موسسو د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنیو مرستو غږ کړی دی.
لودین صاحب مننه. دغه راز په اوکراین کې یو شمېر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له بد وضعیت سره مخامخ دي. وړاندې په خبرونه کې مو په اوکراین کې میشت له یو افغان کډوال سره هم خبرې کړې دي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه ځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ښاغلی بایدن دا سپارښتنه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې کړې ده. اوکراین د روسي الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندیو او د غراز د جاولین ټانک ضد راکټونو غوښتنه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام پرې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لیلام پروسې ګټونکي د تر ټاکلي مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تصفیه کړي. یاد بانک وړاندې لیکلي وو چې د پیسو د لیلام د بهیر موخه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک تیرونی هم 10 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خونې او پلاوي په کابل کې د ایران سفیر سره کتلې دي. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې د مشر یونس مومند په مشرۍ افغان پلاوي په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادراتو واردات په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پانګونې او د پروتو ستونزو د حل په برخه کې خونې ته ډاډ ورکړی دی. دا لیدنه په داسې حال کې کېږي چې مخکې تر دې هم افغان افغان سوداګرو له ایران سره په بندرونو کې د لوړې تعرفې او یو شمېر نورو ستونزو له امله شکایت کړی و. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 190 افغاني و درش پوله، یو یورو 103 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 113 افغاني 98 پوله، یو سودریال درویش افغاني 85 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 33 پوله، زر هندي کلدار 103 افغاني او زر پاکستانی کلدار 515 افغاني.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه تر دوهمې نیمایي پورې به اجمل ان استاسو کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته موزه اجمل ان هرکلی کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې له کلونو راهیسې اوسېدل له ګواښ سره مخ کړي دي. له دې افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیشتي افغان پوښتلی چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی.
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. زه چې په کوم شهر کې یم یقیناً چې داخلي شهر کې امنیت ته یو شاوخوا نورستان شته نو څوک شته.
دغه شهر څه نومیږي؟
خمیلنیکي. زه په خمیلنیکي شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته پور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولینډ خواته د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازې خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمیلنیک کې خودی د خمیلنیک کې چې زم پکښې ډېر او وضعیت یې ډېر آرامه دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه وه وارخطایي وه په خلکو کې. اوس خو دغه دی زما چې چېرته ژوند کوم نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډېر آرامه خلک، ډېر اوږده اوږده قطارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې وو. یعنې خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده، کوم مشکل نه وي. نما البته بانکونو ته قطارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي ارغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اورېده. دا د ازادي راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان په مړینه یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږی پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقۍ لپاره سایه بللی.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نوموړي څه د پاسه شپېته کاله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل سوی سندرغاړی په 1916 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږېدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 84 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور مېرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي
هغه له زیات وخت راهیسې ناروغ و. هغه د همدې ناروغۍ له امله ومړ،
خو هغې په ډاګه نه کړه چې ښاغلي ګلزمان کومه ناروغي درلوده. د استاد ګلزمان لمړینې سره د افغانستان د موسیقي کورنۍ لږ تر لږه لسو ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات سو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تېر جمهوري حکومت د مصالحې عالي شورا پخواني مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینه ستره ضایع بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي.
منګي په لا پډا کوي نو څوک نه
د هغه سندرې یوه برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګلو زمزمه کوي او له یو بل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خپرولو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، دا ستر انسان بې تمې راته ګران و، یو له هغو عزیزانو مې و چې پیژندل مې. ښاغلي دریا د خپل پیغام په دوام لیکلي، هر ځل به چې د ګلغونډۍ ارغوان ګل کېدل زما په غوږونو کې به د استاد سندرې انګازه کوله. اریانا سعید یو بل افغان سندرغاړی د استاد ګلزمان سندرې تلپاتې بولي او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د دې لپاره چې وایي کړای سول د هغه تر څنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوې سندرې ووایي، له امله یې ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولي. یو بل افغان سندرغاړی شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګلزمان پر مینه خوشینی خودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګلزمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولي.
د استاد ګلزمان مړینه د افغانستان د موسیقي لپاره ستره ضایع ده، د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقي لپاره.
استاد ګلزمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلي دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کب په میاشت کې د تېر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل ورځپاڼې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلی و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمېر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورځپاڼې د لسګونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پیره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکې ده چې پوهنتون یې پیلیږي. میل ورځپاڼه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقي ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي، او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانیستی له څه ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهیجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخواني کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورځپاڼو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلې دي، خو دې ورځپاڼو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله، خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول. د ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هره برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخ له زده کړو بې برخې کړې وي. د ورځپاڼې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړي، خو ځینو بیا په دې انتقاد کړی چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي. ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې ښایي یو شمېر استادان بهر ته تللي وي. اوس هم ستاسو د پیغامونو برخې ته ورسېدو. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خیر الله هوته کې مد لغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه د اسلامي امارت د نظامی کارکونکو څخه مو غوښتنه ده، هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترې نه پاتې کېږي، برېښنایي ګروپونه دي. نو دا چې موږ هېواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري، برېښنا کمه ده، نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامی ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي.
لاش ترپیان د هلمند د ګریش ګلسوالی د سری خزې د سیمې څخه ان شاء الله امنیت په داسې کې چې د دکاندارانو څخه مده غوښتن د چې دا شی چې دی به ګران دی، دا جر ارزان کیونه کې دا واستې څکی.
زمیر وایس د انمن ولایت د بابا جد سیمه څخه خبرې کوم. کله چې طالبان د منطقې ونیوه ته اوس زموږ په بابا جی په سیمه کې مرسته نه رسې موږ دا غواړو چې موږ سره مرسته وکړو.
زنا اولاد کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېردم. زما د لوړپورو چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تای دلی د برې پارسل ته بساو راچولی څو مانه براز نکشلی بساو راچولی دا رقم غوړی هغه څه اش غوړی د منګردی ویل غوړی راچولی یا د واز غوړی راچولی دا رقم هر شی راواخله چې